السلام علیکم، زه امید زهیر ملیم. لس بجی شوی لمړی لنډ خبرونه واوري. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی چې لا هم د امریکا او د ملګرو ملتونو په تور نوم لړ کړی، له والیانو، امنیه قمندانانو او ولسوالانو غوښتي چې د ژورو څاګانو مالکانو ته د څاګانو د سرونو د پخولو سپارښتنه وکړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور رسنیو ته یو استول شوی پیغام کې ویلي،
ټولو مسولینو ته هدایت ورکول کېږي چې په خپلو اړوندو ولایتونو کې د څاګانو مالکینو ته سپارښتنه وکړي چې ترڅو د خپلو څاګانو سرونه پټ کړي. د نه پټېدو په صورت کې به اړوند کسان عادي او قضایي ادارو ته سپارل کیږي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي هغه کسان چې د خپلو ژورو څاګانو د سرونو د پخولو توان نه لري وضعیت یې څېړل کیږي او بیا یې په اړه پرېکړه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ژورو څاګانو ته یو شمېر ماشومان او مېرمنې لوېدلي چې ډېر شمېر یې مړې شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوی شار اضافي روایي د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د واشنگټن مرستې څه باندې 1.1 میلیارد ډالرو ته رسېدلي. کرن ټیکر پرون په ټویټر لیکلي، د امریکا متحد ایالاتونه له افغانستان سره د بشرپال مرستو یوازینی ستر تمویلونکی هیواد دی. د امریکا نوی شار اضافي روایي په اوسنیو ستونزمنو شرایطو کې د افغانستان له خلکو سره د قطر دوامدارې مرستې ورته د ستایل وړ دي. او د کرن ټیکر په خبره، دا په خپله په سیمه کې د سولې او ټیکاو لپاره د قطر د ژمنتیا یوه پیاوړې نښه بلل کی. د کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړي، افغانستان لپاره د امریکا سفیر له قطر څخه فعالیت کوي. لبل غاړي بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یونامه مرسیال د امریکا د متحده ایالاتو د تازه بشري مرستې هرکلای کړي. رامیز الکبروف په ټویټر لیکلي، د ملګرو ملتونو د افغانستان څنګه او اوچا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سخاوتمندانه مرستې منندوی دي. د په خبره، د مرستې په افغانستان کې د خلکو د اساسي اړتیاو پوره کولو او د ژوند ژغورنې پر چارو ولګول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وړ مورز افغانستان سره په بشري برخه کې د 320 میلیونه ډالرو د مرستو اعلان وکړ. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یو چارواکي په وروستیو دوو کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې د ګوزن یا پولیو پر وړاندې د مبارزې پر هڅو خوخي خودلې. په دې سازمان کې ام ماشومانو ته د ګوزن یا فلج د اپیډمیولوژي مخکښ کارپو ډاکټر زبیر ودود پرون په هغه ویډیوي پیغام کې چې د روغتیا نړیوال سازمان خبر کړی ویلي،
کله چې د افغانستان او پاکستان خبره راځي، دا ډیره هڅونکې ده چې لیدل کیږي په تیرو دوو کلونو کې ډیر پرمختګونه شوي. په افغانستان کې تر 3 میلیونو ډیر ماشومان چې مخکې امکانات نه درلودل په دوامدار ډول دا واکسین ولګوي، اوس د ګوزن ضد واکسین ترلاسه کوي. تیر کال هم د واکسین کمپاین په منظم ډول عملي شوی دی.
په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو ګوزن یا پولیو پکې ختم شوی نه ده. د هند په شمال کې چارواکو پرون وویل چې د سلیر 200 ساعتونو په موده کې د طوفاني هوا له امله لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي دي. په دې ډله کې 2 کسان د تالند له امله مړه شوي او چارواکو خبرداری ورکړی چې پر روان ورځو کې به د اورښتونو شدت لا پسې زیات شي. په شمالي ایالت اتراپردیش کې هم سلیر 20 کسان هغه وخت مړه شول چې کورونه یې تر سختو اورښتونو وروسته ونړېدل. په دې ایالت کې د یوې اونۍ په موده کې د تالند له امله د مړو شمېر 9 کسانو ته رسیدلی دی. او په زرګونو فلسطینیانو پرون د لبنان د شمال د کډوالو د یو کم د فوټبال په یو کوچني میدان کې په لسګونو هغو کډوالو ته دعا وکړه چې تیره اونۍ د سوریې سواحلو تر سیرمه د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې مړه شول. د اسوشیټډ پریس اژانس په حواله د سوریې د تورتوس ساحلي ښار د یو روغتون مشر ویلي، د دې پیښې د مړو شمېر 9 اتیاو ته رسېدلی دی. د په وینا 6 کسان بستر دي او 6 کسان له روغتونه رخصت شوي دي. د لبنان پوځ پرون اعلان وکړ هغه کسې نیولی چې ویل کېږي په کښتۍ کې دغه خطرناک سفر یې تنظیم کړی و. دا تر ټولو خونړۍ پیښه ده چې په نتیجه کې زیات شمېر لبنانیان، سوریایان او فلسطینیان چې هڅه یې کوله له لبنان ځانونه اروپا ته ورسوي پر یو ځای مري. خراغ لید دې خبرونه ډیره برخه د موسیقۍ لپاره ځانګړي شوی پروګرام تبیل شوی. خو په پیل کې څو راپورونه. د خزو ځنیم راتره فعالان په افغانستان کې له خزو اونجونو سره د طالبانو چلن ځانمانه بولی او د بدلون غوښتنه کوي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا نوی شار زدافیری ویلي، دوی د هغو پروګرامونو ملاتړ کوي چې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د خزو اونجونو حقوقو ته وده ورکوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې د خزو اونجونو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په کار ده د خزو اونجونو حقوقونه رعایت شي.
دا پختون ژغورنې غورزنګ یوه مخکخه غړي سنا اجاز په افغانستان کې له خزو سره روان چلن ظالمانه بولی او د پایته رسیدو غوښتنې کوي. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
پختون ژغورنې غورزنګ چې کوم دی هغه خو هر ځای کې د محکومیت خلاف، چې کوم ځای کې د بشري حقوقو یا د بنیادی بشری حقوقو خلاف کار کوي دا غي مخالفت کوي. د افغانستان خو زموږ خپل وطن دی، هلته چې کوم د خپل سره دا چلن روان دی، نو موږ دا ګړو چې دا سراسر ظلم دی.
بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر د آسیا پاسفیک څانګې په افغانستان کې د ښځو او انجونو پر وضعیت ژوره اندېښنه وښوده. دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي، د ښځو پر ګرځېدو راګرځېدو، کار او تعلیم د محدودیتونو تر څنګ د دوی خوندیتوب ته هم خطرونه متوجه کړي دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي د افغانستان د سوکاله راتلونکي لپاره د ښځو او انجونو حقونه باید رعایت شي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د نوي شارج دفیرې کرین ډیکر پرون په یو لړ ټویټونو کې ویلي، دوی په افغانستان کې د هغو پروګرامونو ملاتړ کوي چې د بشر حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او انجونو حقونو ته وده ورکوي. څه باندې یو کال کېږي چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې چې په دې موده کې انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړل شوې. دغه راز ښځې هم په اکثرو ادارو کې له کار کولو منې شوي او پر ښځو نور محدودیتونه هم لګول شوي دي. طالبانو وار په وار ژمنه کړې چې ښځو ته به د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړل شي او انجونو ته به هم ډېر ژر تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړل شي، خو پر دغه ژمنو کال واوخت، خو په عملي ډګر کې د طالبانو په دریست کې کوم نرمښت نه تر سترګو کیږي.
په افغانستان کې د ښځو په اوسنی وضعیت ننګونو لښپګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړلو او ترخوای د افغان نجونو او ښځو په وضعیت د نړیوال ټولنې چوپتا په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ له وی مخکښې غړې سنا اجاز سره صالح محمد صالح مرکه کړي او لومړی د افغان نجونو او ښځو د اوسنی وضعیت په اړه د نړیوال ټولنې د خاموشي په اړه پوښتنه ځوابوي.
د نړۍ ټول هغه هیوادونه چې ځان ته خو جمهوریت او پرمختګ بشري حقوقونه غواړي، خو د افغانستان له ډېر خصوص د دې په حق لن لري. هلته جنگ کې د تخپل فائدہ ښکاری ځان له خوګورې نړۍ د وخت کې 2015 نه 2013 پورې کوم دوامدار پرمختګ اهداف، یعنی ستاسو سستینبل ډیولپمنټ ګولز هغه ځان ته ټاکلې دي. په هغه کې تاسو چې کوم سلورم هدف ته هغه دا د امتیاز نه بغیر تعلیم په حق لدی، دغه سی پنځم نمبر چې دی هغه د سنفونو په منځ کې امتیاز نه کول په حق لدی، یعنی هر جنس ته هر یو حق حاصل شي. نو د ځان د پاره خو نړۍ چې دا چې کوم چارټر دی د بشري حقوقو یو ډی ایچ آر چې ورته وایي هغه خوخوي، د بیا افغانستان کې دی د پاره ولې نه.
په افغانستان کې طالبان الله هم انجنونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې ولې
دې وخت کې چې کوم طالبانو ځان ته دا کیسه رايخې ده د ښځو د تعلیم خلاف، دا بنیادی توګه په نړۍ ځان منل غواړي، پاغینه خپلې فائدې جګول غواړي، خو خپل ملت لګیا دي خرابې چې ښځه تعلیم نه کوي، 50 سلنه آبادی تعلیم نه کوي، هغه د وطن په پرمختګ کې داغې په ژغورلو کې داغې په پرمختیا کې یا پراختیا کې برخه نه اچوي، نو څنګه باغه وطن هغه ملت په مخکزي. ډیره مهمه ده چې په نړیوال طاقتونو باندې هم دا فشار واچول شي چې هغه دا چې څنګه دا وي زر په دې باندې راپور جوړ کړي چې هلته ښځه وژل شوه، هلته ښځه تعلیم ته پرېنه خوده شوه. د دې سره فشار مواجه کنه صرف دا ځان ته د خبر را جوړولو په ځای په دې کې خپل کردار لوبوي او دی پکې هم ککړ دی په دې هار سکے. پاکستان د امریکا د کنور هوادونه دی ځان ته خو جمهوریت غواړي، هلته د طالبانو حکومت غواړي، نو دا یو ظلم دی، دا یو جبر دی.
په ایران کې د مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته اعتراضونه روان دي چې تر ډیره شوزو پکې برخه اخیستې ده. په افغانستان کې هم وخت نا وخت شزي د طالبانو د کړنو پر خلاف اعتراضونه کوي. څه فکر کوي چې د دغه شوزو اعتراضونه څه پیغام رسوي؟
دا مسا امینی چې کوم دغه د ګوره د ایران کیسه بدله ده. هلته یو اخونی رژیم دی چې هلته د بشري حقوقو دغه کې خو غي خپل نور خ اکانومی لري، خپل اقتصاد برابر دي، نور هر څه برابر دي، هلته صرف د بشري حقوقو دغه دی، نو هلته خلک احتجاج کوي. ګوره چرته چې ستا حق وهل کیږي هلته احتجاج لازم شي. زمونږ غورزانګ دا غني چې چرته ظلم کیږي، چرته جبر کیږي، چرته ستا بنیادی بشری حق وحل کیږي، حالتا بیا لازم شي چې ته لاریونو کې ته احتجاج وکې، ته اعتراض وکې، دا ډیره مهمه ده. په دې هر څه کې مونږ د افغانستان سره یو پکار ده چې ټول نړۍ د وخت افغانستان سره ودرېږي. دا د نړۍ د سولې او د سوکالۍ لپاره مهمه ده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي سنا اعجاز وچی د افغان جنو او خزو د اوسنی وضعیت په اړه یې مرکه کوله.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
که څه هم طالب چارواکي وايي په تیرې وکال کې دولتي او خصوصي رسنیو خپل فعالیت په آزادانه ډول روان ساتلی، خو د رسنیو ځینې بنسټونه وايي له سختو ستونزو سره مخ دي. پر رسنیو لګول شوي محدودیتونه، له خبریالانو سره فزیکي تاوتریخوالی، پر وخت له رسنیو سره د اطلاعاتو نه شریکول او نورې ستونزې د وخت په تیرېدو سره لا هم زیاتې شوې دي. د رسنیو ملاتړي بنسټونه وايي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په لسګونو رسنۍ تړل شوي او په سلګونو خبریالان بیروزګار شوی دی.
د طالبانو د ریاست الوزرا اداري مرستيال مولوي عبدالسلام حنفي وایي پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته ټولو دولتي او خصوصي رسنیو آزادانه فعالیت ته دوام ورکړی دی. نوموړي دغه سرګندونې پرونی وي غونډې ته داسې وخت وکړي چې په افغانستان کې د رسنیو ملاتړي بنسټونه او خبريالان وایي د دې پر فعالیت ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتېږي. کابل کې د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو فدراسیون د رهبری غړی ګل محمد ګران وایي
افغان خبریالان او رسنۍ له محدودیت، فشار، سانسور، تاوتریخوالی او اطلاعاتو ته د نه لاسرسي له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له بده مرغه اوسني چارواکي له رسنیو سره او خبریالانو سره هغه ډول چې لازم مده هغه سره همکاري نه کوي. د معلوماتو په شریکولو کې، د خوندي چاپیریال په برابرولو کې او همدا ډول د آزاد کار لپاره لغوی سره مرسته نه کوي او یا نشي کولای.
ښاغلی ګران وایي که وضعیت دغسې دوام کوي په راتلونکي کې به رسنیو ته د فعالیت په برخه کې پرتې ستونزې لا پراخې او پاتې رسنۍ به هم وتړل شي. د افغانستان د رسنیو د سرغړونو د څېړونکي کمیسیون پخوانی مرستيال ضیا بومیابیا وایي طالبان یوازې د ځان په ګټه تبلیغاتو ته اجازه ورکوي خو انتقاد نه مني.
د طالبانو دا مسله چې د بیان ازادۍ تشمن دي لیوار خسیده هغه د په خطر چې دوی خپل هر ډول خپل وایناته یا د خپل دریز وایناته او د خپل دریز د حمایت د وینا ازادۍ تشمن دي، اما برخلاف په دوی باندې د انتقاد یا د دوی د دریز باندې د انتقاد یا د دوی د اقتدار په وړاندې د انتقاد غږ ورته هیڅ د زغملو نه ده او هغه په هر ډول چې وي هغه خفه کوي او له منځه وړي.
په افغانستان کې د رسنیو کارکوونکي وایي نن سبا له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د تلو نیوز خبریال عمران دانش او د سلام وطندار رادیو خبریال سید عمر سهار وایي
کاری محدودیتونه زیات دي، د بیان ازادي چې څومره باید وي هغه څه نشته، امنیتي پیښو ته د پوښښ پرکولو اجازه نه ورکول کېږي، کله که ساحې ته ورځي آن د وهلو ټکولو خطر دې هم پکې شته.
لا هم په افغانستان کې له خبریالانو سره د اسلامي مرد ځواکونو، د اسلامي مرد چارواکو وایندویانو هغه برخورد او وضعیت لا عادي او نورمال حالت نه دی راګرځېدلی. لا هم خبریالان تهدیدېږي، لا هم خبریالانو ته د معلوماتو د ورکولو په برخه کې ستونزه شته، لا هم خبریالان له دفتره بیرون په ساحه کې په اسانۍ سره کار نشي کولای.
د دې پولي خبریالانو د ټولنې او د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې د ویګډې سروې پر اساس د 2020 کال د اگست 15مې د 2020 کال تر فبروري میاشتې پورې په افغانستان کې 211 رسنۍ بندې شوې او څه باندې 6400 خبریالانو دندې له لاسه ورکړې دي. تر ټولو ډیر زیان خزینه ژورنالیستانو کړی دی. په هرو 15 خزینه خبریالانو کې 4 پر رسنیو کې نور کار نه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
او د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي تر پرون ماخامه په ایران کې د ورستیو مظاهرو په پایله کې د ایران د امنیتي ځواکونو له خوا لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي دي. د مهسا امینی په نوم د هغې نجلۍ مړینې غوغا پارولې چې ایران کې د گشت ارشاد پولیسو له خوا د حجاب د نه رعایتولو له امله لومړی ونیول شوه او له شکنجو وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. تر دې پیښې وروسته د ایران په ټولو برخو کې د خلکو پراخ اعتراضونه دوام لري.
په داسې حال کې چې د مهسا امینی د مړینې له کبله پرون پیل شوي